रेडियो दे।
السلام علیکم وایس اف ام ریکارډ ایور ته بیا هم خراغلی نن د اتوار یک شنبه ورځ د کال 2019 د اکتوبر شلمه ده چې د تعلیم یاشتې له 28 سره سمون خوري او دا وخت په پیښور کې د ماخوسن لس په کابل کې د ماخوسن نه نیمه او دلته په واشنگتن ډی سی کې د غرمې یو بجه ده د امریکا غږ دیوا په دې یو ساعته پروګرام کې درته ز احمد فؤاد لامی تاسو ته د ورځې مهم خبری ریپورټونه وړاندې کوم لومړی هم سر ټکی افغانستان ته د امریکا د دفاع وزیر مارک اسپر ناڅاپي سفر او له طالبانو سره د سولې د خبرو د بیا پیلېدو امکان بل پلو افغان صدر اشرف غنی په ننګرهار کې ځواکونو ته ویلي دي چې د طالبانو او داعش خلاف د کلک پوځي عملیات پیل کړي د پاکستان د حکومت مخالفه ګوندونه وایي دوی به د حکومت لخوا د مذاکراتو د پاره جوړې کړې شوې کمیټې سره په خبرو غور وکړي حکومتي کمیټې د مولانا فضل الرحمن له ګوند سره رابطې هم نیولې دي او د شمالي وزیرستان په مرکز میرامشاه کې د زربیاز و عملیاتو له عمله بې کوره شو یو خلکو بیا هم احتجاجونه کړي دي هغوی وایي حکومت پر ځمکو مارکیټونه جوړ کړي او دوی ته یې معاوضه هم نه دي ورکړي هم خراغلی اوس هم رازو بشپړو تفصیلی ریپورټونو ته لکه څنګه چې مو اوریدل د امریکا د دفاع وزیر مارک اسپر نن د یک شنبه یا اتوار په ورځ په ناڅاپي توګه افغانستان ته سفر کړی دی او هلته د افغان صدر محمد اشرف غنی سره هم لیدلی خبری کړی دی هغه هم د شان خبري اعلانو سره خبری کړی دی او په خبرو کې له طالبانو سره د وصول د مذاکرات د بیا پیلېدو امکان هم را مخته کړی دی د دې ترڅنګ د اتوار په ورځ اروپאי ټولنې اساس هم په افغانستان کې د دزبندۍ غوښتنه کړې او د امریکا او طالبانو ترمنځ د خبرو د بیا شروع کېدو لپاره غږ اوچت کړی دی په دې حق لا پام وکړئ زموږ د خبريال عدنان رشید بشپړ رپورت
افغانستان ته د سفر په وخت خاغلی مارک اسپر خبريالانو ته وویل هدف دا دی چې اوس هم په یو وخت کې د سولې موافقه ترلاسه شي د نوموړي په وینا سیاسي لوزنامه د پرمختګ غوره لار ده د اتوار په ورځ د اروپایي ټولنې استازو په افغانستان کې د ډزبندۍ غوښتنه کړې او د امریکا او طالبانو ترمنځ د خبرو بیا شروع کېدلو لپاره غږ کړی دی د اتوار په ورځ د امریکا د دفاع وزیر مارک اسپر وویل زه هیله لرم چې موږ به پرمختګ وکړو او یو سیاسي لوزنامه به لاسلیک کړو او هغه اهداف به ترلاسه کړو کوم چې موږ غواړو د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي رولاند کوبیا نن په کابل کې یو خبری کانفرنس کې په بین الافغاني مذاکراتو باندې ټینګار وکړو هغه وویل بین الافغاني مذاکرات به په افغانستان کې داسې حکومت رامنځته کړي چې د افغانستان لاسته راوړنې وستایل شي نه چې د اسلامي دولت په څیر حکومت ښاغلی کوبیا وویل دا صحیح وخت او موقع ده چې د تشدد د کمولو سره موږ یو قدم وړاندې لاړ شو او د جنګ بندۍ لپاره په نورو لارو باندې غور کولی شو هغه زیاته کړله سوچ دا دی چې موږ څنګه پرمختګ کولی شو او ډزبندي عملي کولی شو د هغه په وینا نن موږ سره یو موقع شته دی په افغانستان کې د اتلس کالو جنگ ختمولو لپاره د امریکا او طالبانو ترمنځ په قطر کې خبرې اترې شوې وې خو د نهم پړاو د خبرو وروسته صدر ډانلډ ټرمپ ناڅاپي په ټویټر باندې د طالبانو سره د امن خبرو اترو ختمولو اعلان وکړو میډیایي رپورټونه وایي روانه میاشت د طالب استازو اسلام آباد ته د سفر په وخت د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد هم د دوی سره ملاقاتونه کړي دي او په یو شمیر معاملو باندې دوی د خبرو اترو لپاره رضا شوي وو یو پاکستانی چارواکي د نوم نه څرګندولو په شرط رایټرز خبری ایجنسی ته ویلي پاکستان ډیر مهم کردار ادا کړی چې طالبان په دې قانع کړي چې د امن دا پروسه څومره مهمه ده دغه چارواکي وایي په اسلام آباد کې د امریکا او طالبانو استازو ترمنځ خبرې د اعتماد د بحالۍ لپاره وي خو رسمي خبرې نه دي شوي رائټرز خبری ایجنسی خپل رپورت کې لیکلی د امریکا خارجه وزارت د دغه ملاقاتونو په اړه صد ویلونه انکار کړی، خو چارواکي وایي تر اوسه د امن خبری اترې نه دی پیل شوی. د امریکا او طالبانو ترمنځ د خبرو اترو په وخت د طالبانو نه دا ضمانت غوښتل شوی وو چې دوی به د القاعده غوندې ترهګر تنظیمونو سره خپل اړیکې ختموي، خو څېړونکي وایي اوس هم طالبان د القاعده ترهګر ډلو سره په رابطو کې دي. په واشنگټن کې د سیړنیز ادارې اټلانټیک کونسل یو غړی جاوید احمد وایي القاعده اوس هم طالبان د خپل مقصدونو لپاره کاروي، او په خاصه توګه سخت دریزه طالبان. د نوموړي په وینا د غربي نړۍ په افغانستان کې ټوله توجه القاعده ترهګر ډلو ته وه، خو دغه ترهګر ډلې ځایي وسایل او خلک په نښه کړي چې د مقامي طالبانو همدردیانې ترلاسه کړي. د واشنگټن نیشنل ډیفنس یونیورسټۍ پروفیسر میت ډیرنګ وایي د طالبانو په دې خبرو باندې اعتماد نه دی پکار چې هغوی د القاعده سره خپلې رابطې ختم کړي دي، خو هغوی لبه په دې حق لباندې عملی ګامونه اغستل وي. د نوموړي په وینا طالبان او القاعده اوس هم د عملیاتو لپاره د یو بل سره په رابطه کې وي او د یو بل بریدونه هم ستایي. په افغانستان کې د امن خبرو اترو لپاره دا غږ په داسې حال کې پورته شوی چې د جمعې په ورځ په ننګرهار کې په یو جومات کې برید شوی وو چې پکې لږ تر لږه اویا پورې کسان وژل شوي دي.
تاسو مونږ په ټولنیزو رسنیو هم سره لای شئ، فیسبوک VOADIWA، ټوئیټر @VOADIWA، انستاګرام @VOADIWA، او پر یوټیوب VOADIWA نیوز.
بیا هم د افغانستان په اړه یو رپورت. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی نن د یو جګپوړي پلاوی په مشرۍ د ننګرهار ولایت هسکې مینې ولسوالۍ ته تللی. هلته یې د تیرې جمعې په ورځ د رامنځته شوې خونړۍ پیښې له قربانیانو او د هغوی له کورنیو سره یې خواخوږي شریکه کړې ده. نوموړي افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو ته امر کړی چې په شینوارو کې د ټولو ترهګرو او طالبانو پر ضد چټک پوځي عملیات پیل کړي. نور جزئیات د حقمل روان په دې رپورت کې ووري.
د افغانستان ولسمشر اشرف غنی نن سهار د یو پلاوی په مشرۍ ختیځ ننګرهار ولایت هسکې مینې ولسوالۍ ته رسیدلی او هلته یې د تېرې جمعې په ورځ د خونړۍ پیښې د قربانۍ شوي او د هغوی د کورنیو له غړیو سره یې همدردي شریکه کړې. د تېرې جمعې د لمانځه پر مهال د هسکې مینې ولسوالۍ د جوردرې په مسجد کې د رامنځته شوې چاودنې له امله د ځایي چارواکو په وینا شپږ شپېته کسان وژل شوي او پنځه دېرش نور ټپیان شوي وو. ولسمشر غنی سره په دې سفر کې د ملي امنیت شورا لکر حمدالله محب دی کابینې وزیرانو د ولسی جرګې او مشرانو جرګې یو شمیر غړو ملتیا کوله. ولسمشر غنی په هسکې مینې ولسوالۍ کې د شنوارو ولسونو ته د جوړې شوې غونډې پر مهال تسلیت مراسم پر ځای کړل او ویل چې یو ستر ملي او نړیوال نورین و او غچ به د پیښې له عاملونو څخه اخلي.
زبردست سره غمجن دوم تسل داده چې دا په ملي او بین‌المللي سویه یو فاجعه و. دا وړه خبره نه وه، دا یو وړی کلی کې یو حادثه نه وه، دا د بشریت په مقابل کې، د انسانیت په مقابل کې، د اسلامیت په مقابل کې، د افغانیت په مقابل کې او د پښتنیت په مقابل کې یو شنی عمل و او موږ یې ټول غن.
ولسمشر غنی د شینوارو ولسونو له درنوي او هرکلی څخه مننه وکړه او منیتی او دفاعي ځواکونو ته امر وکړ چې په ټول ننګرهار کې او په ځنګړي توګه په دیبالا او هسکې مینې کې د داعش او طالبانو په ګډون ټولې ترهرګرې ډلې لمن ورټوله کړي.
د هسکې مینې او د دیبالا دپاره خاص هدایت ده چې زر تر زره دوی سره کار وکړي چې دا لمنه د داعش او د طالب او د نورو تروریستانو د شینوارو لمنځه کې نه لرسي.
په هسکی مینی ولسوالۍ کې له ولسونو د غم شریکۍ په هدف جوړې شوې غونډې ته په وینا کې ولسمشر غني ژمنه وکړه چې د امنیت په ګډون به د شینوارو شپږو ولسوالیو ښوونې او روزنې، څښاک پاکو اوبو او جوماتونو جوړولو ته به پاملرنه کیږي. ولسمشر غني په خپلو خبرو کې له ټولو قربانۍ شویو کورنیو سره د نقدي مرستو اعلان وکړ او ویل هغه کورنۍ چې زیات شمېر کسان یې په دې پیښه کې خپل ژوند له لاسه ورکړی وي، یوه نمره ځمکه به ورکول کیږي او له هرې کورنۍ څخه به یو تن حج ته هم لیږل کیږي. د ننګرهار د هسکی مینی ولسوالۍ د جوردري په جومات کې د تېرې جمعې د لمانځه پر مهال د شوې چاودنې له امله د جومات دیوالونه او چت په بشپړه توګه نړېدلی وه او له همدې امله د وژل شویو کسانو شمېر د ځایي اوسیدونکو په وینا دو اویا تنو ته رسېدلی او د ټپي شویو کسانو شمېر له 500 زیات و. حکمل صدات، ډیوه ریډیو، افغانستان.
دا د وی او ای دیوا خپرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویبپاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې کتلی او اوریدلی شئ. د ویبپاڼې پته ده voadivanews.com. د ټویټر آی ډی ده @voadiva.
هم د پاکستان سیاسی حالات د آزادۍ مارچ په نامه هغه لاریون یا احتجاجي لاریون ته چې د مولانا فضل الرحمن جمعیت علمای اسلام ګوند ورته تابع نیولې ده، هغه د پاره اندېښنې هم مخ په زیاتېدو دي او د حکومت لخوا یو ټاکل شوی کمیټه هڅه کوي چې د جمعیت علمای اسلام فضل الرحمن ډلې له ځینو مشرانو سره رابطې ټینګې کړي او ویل شوي دي چې د خبرو د پاره رابطې هم نیول شوي دي. خو بل خوا ته مولانا فضل الرحمن دا معامله د رهبر کمیټي ته حواله کړی دی چې دا کمیټه به د اکتوبر پر 22مه خپل غونډه پیلوي. نور جزئیات د رابیا پیر پر رپورت کې واوري.
د آزادۍ مارچ په اړه د مخالفو ګوندونو سره د خبرو د پاره جوړ کړی سوی حکومتي کمیټي د جمعیت علمای اسلام فی سره رابطه شروع کړې دي او په دې لړ کې د سینټ چیئرمن صادق سنجرانی د مولانا عبدالغفور حیدری سره د لیدنې د پاره ټلیفوني خبرې سوي دي. خو بل پلو ته جمعیت علمای اسلام مشر مولانا فضل الرحمن د حکومتي کمیټي سره د خبرو دغه معاملات رهبر کمیټي ته حواله کړې ده چې غونډه یې د روانی میاشتې په 22مه نیټه را بلل سوې ده. د جمعیت علمای اسلام له اړخه د آزادۍ مارچ ته اعلان ورسته د دوی سره د خبرو د پاره د حکومت له اړخه د دفاع د وزیر پرویز خټک په مشرۍ کې وغړیزه کمیټي جوړه کړل سوې ده چې تیر ورځې مخالف ګوندونو ته د خبرو بلنه هم ورکړې و. خو دغه کمیټي دغه دړه کې هم ورکړې وي چې کچري د دوی خبرو ته تیار نسو نو د حالاتو د خرابېدو ټوله ذمہواري به پر دغه مخالفو ګوندونو وي. د ریپورټونو تر مخه تیر ورځ د کمیټې غړي او د سینټ چیئرمن صادق سنجرانی د جمعیت علمای اسلام د مشر مولانا عبدالغفور حیدری سره د لیدرو لپاره رابطه هم کړې وی چې مولانا عبدالغفور حیدری نن وسره د لیدلو خبره هم کړې و چې د یو شخصي ټلویزیون سره خبرو کې پخلی هم کړې و. خو ورسته مولانا فضل الرحمن له اړخه دغه لیدنه ودرول سوی و او د حکومتي کمیټي سره د لیدنو پریکړه رهبر کمیټي ته سپارل سوی ده. بل پلو ته د ریپورټونو تر مخه مسلم لیگ نواز ډله او پیپلز ګوند هم د حکومت سره د خبرو په حق کې نه دي. جمعیت علمای اسلام لاړه د رواني اکتوبر د میاشتې په 22مه نیټه د حکومت په ضد احتجاج پیل کولو پریکړه سوی ده او په دغه احتجاج کې د حکومت نه مخالفو ګوندونو د دوی د ملاتړ اعلان هم کړی دي. د مخالفو ګوندونو لاړه په ډیړه رابطه هم شروع دي. خو د حکومت څخه دا هم غوښتنه کیږي چې د وزیر اعظم تر استعفا پورې به د احتجاج عمل نه ودروي. بل اړخته حکومت د وزیر اعظم د استعفا ټول امکانات ردوي. د دغه مارچ د مخنیوي لپاره په سرشار اسلام آباد کې حفاظتي ګامونه هم پورته کړل سوي دي او دا هم ویل کیږي چې د دغه احتجاج کنټرولولو لپاره فوج هم رابلل کېدای سي. د حکومت له اړخه احتجاج کوونکو مرسته کوونکو باندې نظر ساتلو او دوی ته فنډونه ورکولو په اړه معلومات راټولولو منصوبه بندي هم سوي ده. رابعه پیر، وایس اف امریکا، ډیوا ریډیو، اسلام آباد.
دا د وی او ای ډیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو هم کتلی او اوریدلی شئ. ویب پاڼې پته ده voadivanews.com. ټویټر آی ډی ده @voadiva.
په داس حال کې چې د پاکستان د حکومت مخالفه ګوند جمعیت علماء اسلام فضل الرحمن یا دې ته تابعانی سي چې د اسلام آباد په لور د اکتوبر په ورسوي کې یو لوی مارچ وکړي او د پاکستان وزیر اعظم عمران خان دې ته اړ کړی چې له واک لري شي یا مستعفی شي. په همدې حال کې د پاکستان حکومت چې واګي د تحریک انصاف په لاس کې دي هڅې پیل کړي دي چې د جمعیت علماء اسلام فضل الرحمن ګوند یو ډله چې نوم یې انصار الاسلام دی هغه لا قانون اعلان کړي. خو د جمعیت علماء اسلام ګوند مشان وایي چې دغه انصار الاسلام ډله رضاکار ډله ده او رجسټر شوې ده. نو دا چې آیا حکومت کولی شي چې دغه ډله لا قانون اعلان کړي او کنه، په دې حق لازموږ خبریال ارشد مومند یو رپورټ را لېږل دی چې په ګډه یې سره اورو.
د پاکستان تحریک انصاف ګوند حکومت په دې خور کې چې د مولانا فضل الرحمن په مشرۍ د جمعیت علماء اسلام ډلې انصار الاسلام په نوم تنظیم له قانون وګرځي. د پاکستان کورنیو چارو وزارت د قانون وزارت ته سمري لیږلي چې د انصار الاسلام تنظیم دې له قانون وګرځول شي. مطبوعاتي راپورونه وایي د کورنیو چارو وزارت په لیږل شوي سمري کې لیکلي چې د انصار الاسلام داسې عکسونه او ویډیوګانې په سوشل میډیا لیدل شوي چې د اوسپنې د سیم او اوسپن تارونو ډنډې په لاسونو کې دي او په ویډیو کې مولانا فضل الرحمن ته سلامي ورکوي، کوم چې په خلکو کې یوه طرحه خوره کړې ده. خو د جمعیت علماء اسلام خیبر پښتونخوا مشر مولانا عبدالرحمن وایي انصار الاسلام د دوی د ګوند رضاکار او رجسټرډ تنظیم دی.
دغه جماعت په دستور کې دا لیکي چې تنظیم انصار الاسلام د زموږ یو سیټي تنظیم دی او په هغه کې مونږ صرف د جماعت رضاکاران چې کوم دی هغه درج کیږي او د هغې زمونږ د جلسو دپاره د هغه دپاره د خدمت کار اغوستلی کیږي چې دا تنظیم زمونږ په 2001 کې چې کله 150 خدمات یې دا کوم دیوبند مونږ کړو هغې کې هم مونږ سره و.
د پاکستان تحریک انصاف حکومت د غغام په داسې حال کې پورته کوي چې مولانا فضل الرحمن د پاکستان تحریک انصاف د حکومت لرې کولو لپاره د ازادۍ مارچ په نوم اسلام آباد په لاریون اعلان کړی دی. د خیبر پښتونخوا پخواني اټارنی جنرل اقبال مومند نه وپوښتل چې د یو تنظیم له قانونه ګرځولو لپاره د پاکستان آئین کې څه لاره ده. نو هغه وویل
او دې کې دا وښودل چې بری دې ته خپل وردی او دا چولی او یا لګیا دي د بردارو یا داسې خلکو ته دا شور کړه بار دنیا ته چې بری مونږ داسې یو تنظیم جوړ کړو چې هغه اگینسټ به صحیح اگینسټ کو مطلب دا دی چې د ګورمنټ چې کوم ملټری دا ګورمنټ چې کوم نیپسي کوم پولیس دی د اگینسټ به مونږ یوز کوو. آل ارګنایزیشن د دې 256 آرټیکل دی یعنی د معاملات دی دا باقاعده بین کولی شي.
د جمعیت علماء اسلام مشران وایي انصار الاسلام کورم نه تنظیم دی او د دوی د جلسو په دوران پر رضاکارانه توګه د نظم ضبط او امنیت ذمواری ترسره کوي. ارشد مومند، وایس اف امریکا، دیوا، شبقدر.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وی او ای دیوا خبرونه ده. که موبایل فون، آی پیډ یا کمپیوټر در سره وي نو وی او ای ډیوا په انټرنیټ هم کتلی او اوري دی شي. پته ده www.voadivanews.com. هېره نه کړئ.
د شمالي وزیرستان په سرخار میرامشا کې د ضرب عزب عملیاتو لامل بې کوره شو یو خلکو یو ځل بیا هم کلک احتجاجونه کړي دي. هغوی وایي چې حکومت پر زموږ مارکیټونه جوړ کړي او اوس دوی ته معاوضه هم نه ده ورکړل شوې. نور جزئیات د عدنان بیرتنی په دې رپورت کې واوري.
د 15 کلن ضرب عصب عملیات له امله به کور سوي د شمالي وزیرستان مرکز میرانشاه ظفر ټاون سیمه اوسیدونکو نن په میرانشاه سیمه کې احتجاجي مظاهره کړې. دوی ویل د دوی کورونه د ضرب عصب عملیاتو پر مهال په بشپړ ډول سره وران کړی شوی دي او په هغه ځایونو باندې په حکومتي کچه مارکیټونه او سړکونه جوړ کړی شوی. د دوی په خبره له تیرو 15 کالو راسي د کډوالۍ ژوند سره مخامخ دي او نه د دوی د واپسۍ او نه د دوی د استوګنې لپاره څه کوم انتظام کیږي. په احتجاج کې برخه اخیستونکي فاروق دا خبره دیوته چې دا سه بر سه رکړي
په ټول شمالي وزیرستان شغات نو ستاند د پرچاون شوای دا په هغه کې دنا کسان داسې دي چې هغه حکومت کله نوای تعمیر شروع کړ د هغه کورونا پروډې سه روغلل دي چې مثال کورونا په ګرینډیل کې روغلل وي چې رینا مثال په پلازې سه روغلل تاکي مې د قانونا یا پلازې چې د پرچاون په کې روان دي روغلې دي هغه یا د ایتا نه حواله کوي اوس کې رینا داسې دي چې هغه روډیشي دی هغه روډې ولتا کمپنسیشن نظر کا لکه کلو کې چې کېرینا راځو هغه هو کا ډار کا ایران یا میرا څه سامان به مخصوص پرې ته وي بیا د دې جار وغل بیا به جوړ کړل او دلته خو ایک کورونا مکمل مسمار کړی دی د کېرې ته ماندی نه وړي.
ایوبل احتجاج کوون کې صابر نواز او ویل لتیرو پینزو کالو راسه په بنو سیمه کې د خرایې په کور کې کډوالې ژوند تیروي. هغه ویل د ظفر ټاون سیمه نږدې په زرګاو شمیره کورنۍ به کور سوي دي چې دا محل د خپل کورونو څخه لري وریا کډوالو په کورونو خپل خپلوانو او کرایا په کورونو کې د کډوالې ژوند په تیرولو مجبور دي. زیاته کړه د کډوالې ستوخ پوخ کړي او نورې نشي زغملای. دوی له حکومتي چارواکو نه غوښتنه وکړه چې د دوی د واپسۍ او هلته په سیمه کې د دوی د استوګن لپاره په فوري تور اقدامات پورته کړي.
دا مشکلات سره مخامخ یې زموږ خپل ګور مثال په کرایانی ولای دی کمپ څنګه نه او میز نه ډېر خالد کی هغه په کمپونو سه دي لکه دا سړو غرمته راوي او لکه جون 2014 سے چمیز تقریبا په 20 تاریخ باندې د پرتاور علاقہ خالی کړل میز لوړلی او دا غتر اوسه پر واپتیم نه دو شویې.
په احتجاج کې برخه اخستونکو ایو بلتن صاحبزاده او ویل دوی حکومت درتونکو د نومبر میاشتې د دریمې نیټې پر وخت ورکوي چې د دوی د غستون ځته د پاملرنه نه وکړي. هغه ویل چې د دوی د غستون ځه هوا نه کړی شو نو دوی بیا آینده بل لار ټاکي چې پکښې به احتجاجونه سړکونه او بازارونه بندول شامل وي.
د تین تاریخ پر مونږ دایته ته ټیم ورکړل چې زمونږ مطالبه یې نه منلې. زمونږ د وخت په اړه هیڅ نه وکړل چې دا کوم خلک دی راوالي دې نه مخې دې مونږ ته سروې اعلان وکړي چې دلته دیشي علاقہ پلان شوی دا هیڅ طریقه نشته په چې خلک راوالي وړ بچیان دي دلته کندرات جوړ شوی دی. د حکومت نه مونږ دا مطالبه کړې ده او د پلازې چې کومې دي دا هغه مونږ ته والا کې د ځې کال نه مونږ سره دی ټول ما ټول کای حکومت ته مونږ ته نه راکوي. زمونږ بل بچی دا غاښ وځي دي کاروبارونه نشته بازارونه ولاړ دي. دا مطالبه زمونږ نه منل شي نه مونږ به د 3 تاریخ نه بھرپور احتجاج شروع کوي.
اخو ته انتظامیه هم د دوی دریس تاییدوي او وای د دوی کورونا د ضرب عصب عملیاتو پر مهال په بشپړ ډول سره لمن زوړل شوې دي. هغه وای دوی سره بل انتظام نشته چې دا کډوال بیرته خپل علاقو ته واپس کړي. زیاتوي په دې اړوند اعلی حکومتي چارواکي خبر کړي او چې د هغې طرف نه څه خبرګون راشي بیا به ورته طریقې کار برابر وي. د یادونه ده چې د کډوالو لپاره تیر شوی وزیر اعظم نواز شریف په سیمه کې د نواز ټاون جوړولو ژمنه هم کړې وه خو تر اوسه پورې په دغه پروژه کار نه دی پیل کړی شوی. عدنان بیٹنائی دیوا شمالی وزیرستان.
دا د وی او ای دیوا خپرونه ده. که موبایل فون، آیپاد یا کمپیوټر در سره وي نو وی او ای دیوا په انټرنیټ هم کتلی او اوریدلی شئ. پته یې دا voadivanews.com. هیر یې نه کړئ.
یا هم د احتجاجونو په اړوند یو خبر دا ځل په خیبر ضلع کې. په خیبر ضلع کې تر سلو پورې د لیویز او خاصدارو وژل شوو ځوانانو ماشومان او نور رشتہ داران په جمرود کې راټول شوي وو او دوی احتجاج کړی وو. دوی شکایت درلوده چې حکومت د دوی کورنیو ته پام نه دی کړی او دا یو مطالبه کوله چې هغو ځوانانو له کورنوي سره دی هم باید هغه چلند وشي کوم چې د نورو امنیتی ځواکونو له کورنوي سره کیږي. معنا دا چې هغه لویس او خاصدار چې د ترهګرو سره په جګړه کې په خوا وژل شوی دی هغوی د هیواد د نورو امنیتی ځواکونو په څیر مراعات ورسره نه کیږي او دا کار باید تغییر وکړي. خو ځایي انتظامیه وایي چې په پولیس کې د شاملېدو وروسته به د کورنوي ته دغه امتیازات ورکړ شي. نور جزئیات ابراهیم شینواری وړاندې کوي.
د خیبر زلې سره تعلق لرونکو قریبا تر سل پورې هغه د لیویز او خاصدار ځوانانو چا چې په مختلفو وختونو کې د ترهګرۍ په پیښو کې خپل ځانونه د لاسه ورکړي وو، د کورنیو کسانو چې پکې د هغوی کم عمره ماشومان هم شامل وو، نن په جمرود کې په دې غرض یو احتجاجي غونډه را جوړه کړې وه چې دوی له دې هم د هیواد د نورو امنیتي ځواکونو په څیر معاوضې او نور مراعات ورکړی شي. د دغه احتجاج کوونکو په وینا د هیواد د نورو برخو په څیر په قبایلي سیمو کې هم د ترهګرۍ په پیښو کې وژل شوو خاصدارو او لوی ځوانانو په نوم هر کال کالج ورځې خونمانځلی شي، خو د دوی د کورنیو کسانو له ژمنه شوي مراعات چې پکې وړیا تعلیم، صحي درملنه او په خاصدار پولیس یا لیویس کې د دوی د کورنیو یو کس بردي کول شامل دي نه دي ورکړی شوي. د دغه متاثره کورنیو په استازیتوب یو ځایي مشر ملک پرویز چا چې د نن ورځې دغه احتجاج هم را جوړ کړی وو د خپل غوښتنو په اړه وایس اف امریکا ډیوه ته وویل.
په دا دو کلوی چې دوه شهیدان شو نو موږ له دغه افسران راتلل او موږ ته ډېرې غټې غټې وعدې کولې، حالانکه موږ په خپل غم کې وو چې تاسو د دوه شهیدان له موږ داسې کوو، موږ ډبل نوکری ورکوو، موږ وظیفې ورکوو، موږ تنخواګانې ورکوو، لکه څنګه نورو شهیدانو ته ملک نورو فرصونو ته ملاویږي، حالانکه هغه هیڅ هم ونه شول. هغسې موږ بچو له داسې پیسې ورکړې لکه یو سړی اجرتي قاتل له پیسې ورکړي چې دا بس ونه ساده دیرش لکه روپے مړه تا خو ما سره په دیرش لکه روپے خبرې کړي او بس تا نور حق نشته، حالانکه نورو فرصونو ته نورو فرصونو روانه تنخواه.
ملک پرویز زیاته کړه چې تر سلو پورې په دغه وجل شو خاصدارو او لیوی ځوانانو کې ډیر سلويخ داسې ځایي ځوانان هم شامل دي چا چې د اصل خاصدارو یا لیوی سپځي د ایوازي یا پراکسی په نوم د امنیت وظیفې تر سره کولې او د وسلوالو کسانو په ضد عملیاتو کې وجل شول. حکومت تر اوسه نه خو دغه کسانو کورنۍ له کومه معایزه ورکړي او نه یې ولته مرات ورکړي. دغه احتجاج ته راغلی د یو وجل شوي خاصدار نواب شاه دیارلس کلن زوی اقتدار د خپل دغه احتجاج په حق له یي
امانو مقتدار د پلر نو من افشا په یټ کې سبق وای مونږ دلته راغلو به خبرته درنه پاره حکومت نه خپل وظیفه غواړو.
څه مشکل دی تاسو ته؟ تاسو کورنۍ ته څه مشکل دی؟
حکومت به وظیفه بند کړي او وظیفه نشته، مونږ وظیفه ته غواړو.
د اقتدار او نور راغلو ماشومانو په وینا د قبایلي سیمو خیبر پښتونخوا کې زم کېدون وړاندې به د هغې وخت په لړ کې لنتظامي دوی له د میاشتې په کچه تر 1000 روپو وظیفې ورکولې کومې چې اوس تړلې شوي، او همدغه وجه ده چې د ملک پرویز په وینا اوس دغه کورنۍ د سختو مالي مشکلاتو سره مخ شوي.
لګه دا دوته یو وظیفه ملاوي دا د خبر هاوس کې نو هغه وظیفه اوس بندې تیرې یو لس میاشتو نه بندې و، هغه وظیفه چې بندې نو دوه کور ماشي حالات ډېر بد زیاتې مشکلاتو سره تیریږي او قرضونه کوي. ما ته ټلیفونونه کوي سهار نه ماښامه پورې چې موږ خو بس دومره قرضداره شو، دومره دوکاندار پیسې دي او دومره د وړو والا پیسې دي او دومره دا پیسې دي او ډېرې مشکل سره هغه وخت تیروي.
د ځایي انتظامیې نه په دغې اړه ترلاسه شو معلوماتو له مخه دغه متاثره کورنیو د تړلی شوي ایجنسی ډیولپمنټ فند نه وظیفې ورکولای شوې، خو د انضمام نه پس چې کله دغه فند اوتړلی شو نو د مالی وسایلو د کمۍ له وجې د متاثره کورنیو سره مالی مرستې هم اوتړلی شوې. د متاثره کورنیو دغه غوښتنه چې دوی له دې هم د خیبر پښتونخوا او د نورو صوبو د پولیس او امنیتي ادارو وجل شو کسانو په سر مراعات ورکړی شي. ځایي د پولیس چارواکي یې چې په قبایلي سیمو کې موجود د زرګونو په شمېره کې د خاصدارو او لیویس په رسمي توګه پولیس کې شاملېدو نه پس به دغه قسمه مراعات هم ورکړی شي. د جمرود په تاریخي باب خیبر احتجاج کوونکو د خاصدارو او لیبز د کورنیو کسانو ګواښ ورکړو چې که د دوی جایز غوښتنې ونه منل شوې نو دوی به خپل احتجاج تر پېښور او اسلام آباد هم وغځوي. ابراهیم شینواری، وایس اف امریکا، ډیوه، خیبر.
او د نړیوالو مطبوعاتو په برخه کې زموږ همکار مختار خلیل دا ځل یو مضمون ته لنډه کتنه کړې ده چې ساسو په مرته راګرځو.
پاکستان کې د وزیر اعظم د عمران خان په مشرۍ کې د تحریک انصاف او د ځینو وړو سیاسي پارټو د نازک اتحادي حکومت خلاف د پاکستان د یوې نامتو مذهبي سیاسي ډلې د جمعیت علماء اسلام د مشر د مولانا فضل الرحمان د قیادت لاندې راپورته یو زبردست احتجاجي تحریک دا وخت د عمران خان د حکومت نوار پار خطا کړی دی. مولانا فضل الرحمان د عمران خان د حکومت د نسکورولو پوری اسلام آباد کې د خپلو لکونو مرستیالانو سره د پرلت غزولو د خپلې پخې ارادې اعلان کړی دی. پاکستان کی د سیاسی اڑی گڑی پر موجودہ صورتحال د پاکستان د انگریزی جبی په مشهور اخبار ایکسپریس ٹرائبیون کی د ڈاکٹر مونس احمد یو تفصیلی تجزیاتی مضمون چاپ شوی دے. د مضمون سرخط تے اسلام آباد مارچ تاریخ پلزان پخپلا دوبارہ کئی. ڈاکٹر مونس احمر ایکسپریس ٹرائبیون کی د چاپشوی خپل مضمون په شروع کی لیکری دی چې کلا د پاکستان مسلم لیگ د نون گن حکومت د وزیر اعظم میاں نواز شریف په مشرۍ کې د کال 2014 په جون کې یو کال مکمل کونو د پی ٹی آئی چیئرمین عمران خان د کال 2014 په عامو انتخابونو کې د ټاګو ټورو کې دو پنارا د حکومت خلاف د یو مارچ کولو او اسلام آباد کې د پرلت غزولو اعلانو کو. اوس د تحریک انصاف د حکومت د یو کال د پوره کېدو نه پس مخالف سیاسي پارټو د جمعیت علماء اسلام د مشر د مولانا فضل الرحمان په مشرۍ کې په 28 اکتوبر د عمران خان د حکومت خلاف د آزادی مارچ او تر نامعلومه مودې پورې د پرلت غزولو اعلان کړی دی. د مخالف ګوندونو وینا ده چې دوی د تحریک انصاف د حکومت په ملک کې د امن او امان د خرابو حالاتو په قابو کولو کې په پاتې راتلو او د بی کچا زیاتې ګرانۍ په مخنیوي کولو کې د ناکامه کېدو نه پس راپورته شوي دي. مخالفه ګوندونه وایي چې دوی په دې ناکامو د عمران خان د لرې کولو پوخ نیت کړی دی. مخالفه ګوندونه د خپل احتجاج نور سببونه دا ښایي چې د عمران خان حکومت په خیانت سره په ملک تپلې شوی دی. بل دا چې حکومت د خپلو مخالفینو خلاف یو مخیزه احتساب شروع کړی دی او د هندوستان د ولقي لاندې د کشمیر د هندوستان ځان سره په شاملولو یې څه خاص لاس خپي نه دی خوځولي. ایکسپریس ٹرائبیون لیکي چې په کال 2014 کې د عمران خان په احتجاج او نن یعنی د کال 2019 د مخالف ګوندونو په احتجاج کې فرق دا دی چې په کال 2014 کې د عمران خان د احتجاج په وخت د پی ٹی آئی په قامی اسمبلی کې سلور دیرش نشستونه وو. هر کله چې نن ورځ د مخالف اتحادی ګوند په قامی اسمبلی کې د نشستونو شمیر 100 دی او په سینټ کې هم اکثریت دی. په کال 2014 کې د پاکستان مسلم لیگ نون ګوند سره دریو کې دوه حصې اکثریت وو. هر کله چې نن په کال 2019 کې عمران خان سره د یو څو نشستونو ډیر نازک او کمزورې اکثریت دی. البته په کال 2014 کې فوج د میاں نواز شریف خلاف وو خو نن سبا د فوج په حق له خلق دا خبرې کوي چې د عمران خان حکومت له غټه پشتي ورکړې ده. ڈاکٹر مونس احمر ایکسپریس ٹرائبیون کی چاپ شوی خپل مضمون کی تپوس کی چې مخالف پارٹی د تحریک انصاف د حکومت خلاف خپل مخالفت او تحریک کی وزن ولی ویني. په جواب کې ڈاکٹر مونس احمر لیکي چې عمران خان په حکمرانۍ کې د بهتر بدلون راوستو، د بډو رشوتونو د نوغي وستو او د اقربا پرورای او د نورو معاشرتي خرابو د جرړو پریکولو ډیر پاخلو زونه کړی وو. خو حقیقت دا دی چې عمران خان تر اوسه پورې هیڅ اونکړی شول. د دې د پاسه د برآمداتو په ټپه د ادرېدو، د روپۍ د بې قدره کېدو او د ملک او د بهر نه د بې تحاشه قرضونو د اخیستو او د ګرانۍ اسمان سره د خبرو کورو له سببه حالات نور زیات خراب شوي دي. سختو اقتصادی مشکلاتو او تیر کال نه د ګرانۍ په زنجیرونو کې د ګیر پاکستانی قوم فریادونو د ملک سیاسي پارټولا د حکومت خلاف د خلکو د راپورته کولو موقع په لاس ورکړی ده. ایکسپریس ٹرائبیون زیاتی چې اوس د مولانا فضل الرحمان په مشرۍ کې د مخالف پارټو پر لته هر څوک په حق ویلې شي او دا چې تاریخ هم خپل ځان په خپله تکراری. موجوده تحریک ته په حق د ویلو دوه لوی جوازونه بې شکه چې موجود دي. اول خدا چې عمران خان د پاکستان عوامي تحریک د علامه طاهر القادری ځان سره په ملګری کولو، د میاں نواز شریف د مسلم لیگ نون ګوند د حکومت خلاف د لاهور نه عوامي مارچ شروع کړی وو او په اسلام آباد کې درنا ورکړې وه. دغه وخت تحریک انصاف په ووټونو کې د ټاګو ټورو د عمران خان فریادونو ته د غوږ نیوو مطالبه کوله هر کله چې د پاکستان عوامي اتحاد طاهر القادری د کال 2014 په جون کې د لاهور په ماډل ټاون کې د هغه د پارټۍ د وجلې شوو خلکو وارثانو سره د انصاف کېدو مطالبه کوله. اخبار لیکي چې علامه طاهر القادری خود به میاشتې پس پرلت نه پاسېدو، خو عمران خان تر یو سل شپږویشت ورځو پورې خپل پرلت جاری وساتلو او په 14 دسمبر د پېښور آرمی پبلک سکول د خونړۍ واقعې له سببه پرلت ختم کو. د پرلت غزولو په حق لا د تحریک انصاف دلیل دا و چې د بډو رشوتونو خلاف خلکو کې بیداری را پیدا کول د ده آئینی حق دی. عمران خان په دغه ورځو کې د چین د صدر د دورې په خاطر هم د خپل پرلت د ختمولو نه انکار کړی و. اخبار لیکي چې اوس د وخت پایه په شا روانه ده، اوس به د تحریک انصاف حکومت د هغو حالاتو مقابله کوي د کومو چې د عمران خان د لاسه د راپورته کړو حالاتو د میانواز شریف مسلم لیگ نون مقابله کړې وه. ډاکټر مونس احمر ایکسپریس ٹرایبیون اخبار کې د چاپ شوی خپل مضمون په اخیر کې لیکلی دی چې د عمران خان د کال 2014 په احتجاج او د نن وخت د مولانا فضل الرحمان په احتجاج کې یو فرق دا هم دی چې عمران خان سره احتجاج کې صرف د طاهر القادری پاکستان عوامي تحریک ملګری و. هر کله چې مولانا فضل الرحمان سره د ملک ټولو سیاسي پارټو د ازادي مارچ د کامیابولو دپاره اتحاد کړی دی. د مولانا فضل الرحمان په مشرۍ کې د مخالفو سیاسي ډلو د کیدونکې ازادي مارچ د نتیجو په حق له فل حال سپیشنګوي کول ګران ده، خو یو څیز یقیني او واضحه ده او هغه دا چې دینه به پاکستان نور غیر محکم شي او اقتصادي حالت به نور زیات خراب شي.
تاسی یو ملک بل هم شتا چرته چې سعودي عرب او ایران یو بل ته په مورچو کې ناست دي او د دنیا ورته لا خیال نه دی. دا ملک افغانستان دی او یقینا چې د دې دواړو ملکونو د تربور ولای د لاسه غیر محکم افغانستان به د غربي دنیا سرخوږی نور ډیر زیات دی.
امریکایی او بهرنۍ میډیا پاکستان او افغانستان ته څنګه ګوري؟ وړاندې کوونکی مختار خلیل، زای
وی او ای دی وا. اوس هم د بلوچستان په لور، پس له هغه چې د بلوچستان یونیورسيټي د جنکو د ازارولو او د بلاک میلینګ ویډیوګانې مخې ته راغلی او په دې هکله ځینې تورونه او پورې شو، د هغه یونیورسيټي مرستیال یا وایس چانسلر دا و تصمیم ونیو یا فیصله وکړه چې له خپل مقام څخه ګوښه شي. هغه مستعفی شو او د بلوچستان د البته تر هغه وخت پورې چې اف آی ای یا د څېړنو فدرال اداره په دې هکله خپل تحقیقات پوره کړي، نو د بلوچستان گورنر هم د غی استعفا ومنله او پر ځای ورته ډاکټر انور پانیزی ټاکل دی. نور جزئیات په دغه ویډیوي رپورت کې تاسو ته حمید سمسور وړاندې کوي.
په بلوچستان پونتون کې د خوپیه کیمرو په ذریعہ باندې د بدنامولو وروسته د پونتون د رئیس د ګوښه کېدو غوښتنه کېدله، خو وایس چانسلر پروفیسر ډاکټر جاوید اقبال بلوچستان گورنر ته یو لیک لیږلی دی چې په هغه کې د مرکزی حکومت تحقیقاتي ادارې ایپای تر پلټونو پوری ل خپل منصب زخه د لری کېدو درخواست ور کړی وو. گورنر بلوچستان دغه درخواست منظور کړی او پروفیسر محمد انور پانیزی ته د ایپای تر پلټونو پوری د رئیس منصب ور وسپاری. پروفیسر جاوید اقبال د دغه خبري په خلای هم کوي و بل لور ته بیانن هم د بلوچستان پونتون جونه راووتلې احتجاج وکړي. دوی د نجونو د تعلیم د بدنامه کولو په ضد شعارونه ورکول، د سیاسي ګوندونو له لوري هم د دغې پیش په ضد باندې احتجاجونه روان دي. بلوچ ملت پاله نېشنل پارټي نن د کوټي د مطبوعاتو کلب مخې ته احتجاجي مظاهره وکړله. ډاکټر شمع اساق بلوچ په دې باب وویل
پرسنٹ لاړ اوس شاته لاړ ریٹریسی ریٹ اول پخواریان سره په ډیر جدو جهد سره زده وایم چې د 70 دهی سره موږ چې د تعلیم باندې خبرې کوو چې بابا لیٹریسی ریټ چې دا لیج پورته سی د دې بجټ لیج پورته سی نور نو 3% خالی موږ مخترالو اوس نن 0% ترالو اوس چې دا هر کور کې مور چې دا مور چې دا افغاني شو زده زم یو مور نو زم نه غواړم چې زما لور چې د بلوچستان یونیورسيټي ته ولاړ شي څوک وایي چې زما لور چې د اوس تعلیم ادارې ته ولاړ شي اوس نو دا صورتحال بیخی زیاد خراب سو اس کو نو دا مش خدا وی چې دغه ته گرفتار کای خو وی کړ لیکن دغه یو سبق وره کا
دغه تورونه هغه مهال را سرګن سو کلسی د بلوچستان عالی محکمه و ی پایتا د دغه پیشي د خوپیه کیمرو د پلټونو امر کړی دی جون تور لګوي چې د پټو کیمرو لاري د دوی څارنه تر سره کړي او بیا په دې باندې دوی بدنامه کوي هم حمید سمسور وایسا په امریکا دی ریډیو ټلویزیون کوټا
په پاکستان کې اقتصادي مشکلات ورځ تر بلې مخ په ډیری دودي او دا ستونزې نه یوازې په نورو صوبو کې بلکې په بلوچستان کې هم خلک له سخت مشکل سره مخامخ کړي دي. په بلوچستان کې خصوصا په پښتني سیمو کې خلک له ګرانۍ نه ډیر پتنګ راغلي دي او په دې کې زموږ خبریال نعمت سرحدي له یو شمېر اوسیدونکو سره د بلوچستان خصوصا د چمن او خواوشا سیمو له خلکو سره خبرې کړې دي چې هغوی د حکومت په بې تفاوتۍ باندې نیوکې لري او همداشان د چمن د تاجرانو د سازمان مشر وایي چې تاجران هم له سختو ستونزو سره مخ دي ځکه د حکومت لخوا ورباندې بیلابیل ټکسونه لګول شوي دي. پری حق لپاره مو کړی د نعمت سرحدي رپورټ.
په دولت کې روان نگرانی سپه دلته د بلوچستان ایالت پښتني سیمه ته هم راورسېدي چې له عمله ادي خلک د سختو مشکلاتو سره مخامخ کړي دي. د چمن سره د شهر ادي وګړي وای چې د خړو د توکو بایل وړي دول عمله دا وخت دوی د خپل بچانو پر کپالت کول باندې حیران دي.
نن 1500 روزانه نن د ګیس بیل ورکې د بجلی بیل ورکې او بچانو له ګونې وړه پراوړي یو به شي پراوړي دا دروستي دی موږ ډیر ستر سره مخامخ کړي
او ګرانی دونه ګرانی ده چې یو ګونې وړه په 4500 روپۍ دی یو یا دا بل او سبزی او دا غوښو ګرد شان ګرانس په دې زموږ وس نه رسیږي مزوري روزانه نس کولای
دلته چې خلک دا کمی ګوټکی استعمالي د دې ګوټکو من سدي و نه 100 ته وس بیا رسیدل دي نو دا نه معلومه چې بارانو نو وس دا بیا په سوی ګیس ګراندي وړه ګراندي د ژوند د روزمره هر هغه شی ګه وړه د براد چای دی ټول هغه شانس دي دلته ګرانی ده مزدوري ستنه ته نږدې د چمن یو بارډر دی پر هغه وایي هر ورځ غوبل شروع دی خلکو روزګار مسله ده
ګر ملک ډېر سخت منګای ده چې کوم د پاکستان د ازادۍ دوه بعد دومره منګای نه راغلی لکه دا اوس یو خو منګای ده او دا هغه سره سراس دا کم شان دی او د یاتې او کده پرچون سٹور سامان دی هغه ګر دوه نمبر دی
خو یو دکاندار بیا وایي چې باید د لوړ سره سره خلوړي سوي دي دغه ګرانی بای د دوی پر کاروبار هم اثر اچولې دي ولې چې ادي خلک په ګرانه بای خریداري نه کوي
نو سر د خو د لوړ د خو ګرانی را روان دي ورځ په ورځ څنګه ګرانی شنه نه رانی سره په هغه رښتینې ټکسونه پر لویش روزانه پردیشی باندې پرشه باندې ټکس دیج روزانه ټکس ودا وایي سګرانی دي
د چمن د تاجرانو د سازمان مشر صادق اڅکزی بیا وایي چې دغه په دولت کې د رواني ګرانی د دي خلکو سره سره تجاران هم د سختو مشکلاتو سره مخامخ کړي دي او حکومت په بیل بیل نمونو د دې څخه محصول اخستلو هڅه کوي چې د هغه برای راست اثر هم پر عوام ویږي نو ځکه چې دوی دا وخت په دولت کې په احتجاج لاس پوري کړي دي
د خوراکي موادو سامانونه ترانسپورت تیل او دا رقم کرایي چې هغه دومره لوی پورته شوی دي چې پټرولیم مصنوعاتو سره سات یعنی دا تاجرانو د سویلنو د ول ساتل سکرول عوام ژوند دومره تنگ دی چې واته میاشت کېږي په ټول ملک کې تاجران چې پر امن د تجارت سره تعلق د سیاسي ورت سره تعلق نو هغه اوس پر سره په احتجاج دي
د حکومت لوري کې متونه رقمولو دا وی خو کېږي خو پر میدان هیڅ نشکاري هغه د ځلې او د تحصیل پر سطح باندې پرایس کنټرول کمیټه هم دا وخت غیر فعال دي سدي هله تسلا کلاولا د مرستال کمشنر میجر ریټایرډ بشیر احمد څخه وپوښتي خو هغه وویل چې ډېر ژر به دغه کمیټه د دې لخوا فعال کړل شي خو د خوړو د توکو قیمتونه ورځ په ورځ مخ په لوړېدو روان دي نعمت الله سرحدي وایس اف امریکا دیو ریډیو چمن
دام خرغلې د زموږ غل واشنگټن ناوړې د بلوچستان های کورټ امر کړی دی چې د پسوبه کې د نادر مرغان او نورو ځنګلي څارویو ښکار کول غیر قانوني دي عدالت اړوندو څنګه ته په خپل حکم کې ویلي چې په بلوچستان کې د ځنګلي مرغان او د نادر ډولونو ژویو یا حیواناتو د ښکار د ساتنې په اړه دی نظر واچوي بلوچستان کې د عربي شاهي کورنۍ غړو او نورو بهرانيانو ته هم د ښکار لپاره اجازه ورکول کېدله پدې حق لپاره مو کړی د حمید سمسور رپورت
دغه امر د بلوچستان د عالی محکمې قاضي کوزات جمال خان مندوخیل او قاضي زویر الدین کاکړ په بلوچستان کې د نایاب ځنګلي مرغانو او د ساروی د نسل د ختم کېدو د درخواست اړیدنې پر مهال باندې وکړي دا درخواست و عدالت ته ایډوکیټ طلعت وحید ور کړی وو عدالت د ځنګلات وڅانګې ته امر وکړي چې ټوله اړه لرونکي کمشنران او ډیپټی کمشنرانو ته وویل چې په خپل سیمو کې دي د غیر قانوني د ښکار په ضد ګامونه واخلي او په ځنګړی توګه هغه مرغان چې نسل له خطر سره مخامخ دي د بلوچستان د ځنګلاتو د څانګې کنزرویټر نیاز کاکړ وویل چې دلته په بلوچستان کې څاړي سلیمان مارخور د غروزی زرکی ایر وسی د غرمژه په اغو ځنګلي حیوانانو کې شامل دي چې نسل د ورکېدو له خطر سره مخامخ دي نیاز کاکړوی چې دلته په بلوچستان کې غرنۍ ځکه ډیره زیاته ده او د ځنګلي حیوانانو د تاپوز لپاره وسایل ډیر کم دي
بلوچستان ډیر غټ صوبه ده د موږ سره سي د کم کنټرول لپاره کم تعداد دي خلک سیمور پر نو کری دي هغه ډیر کم دي او دا ضرورت دی چې د خلک زیات سي نو بیا دا ټایم د 100% موږ وایلډ لایف کنټرول وایس
په بلوچستان کې د نایاب مرغانو د شکار لپاره لبارني حیوادو زخه هم خلک دل تراجی نیاز کاکړوی چې اوس دغه لپاره دوی قانون سازی کړی دا
شکار وایلډ لایف کې چې هغه موږ په تاسو خپل عمر ته ورسېدل نو زه دغه کې دونه خدای شکار اوس کول ضروری دی بلوچستان فارست اند وایلډ لایف ډپارټمنټ د وایلډ لایف یو ډیر مضبوط اکټ جوړ کی ځکه اکټ 2014 اکټ وی وایلډ لایف دومره آسان نه دی ستار ز شکار کوي سي اکټ د وایلډ لایف 2014 والا نو هغه ډیر فائدې سوي دي
د مرغانو نړیواله اداره دبليو دبليو اف وی چې هر کال بلوچستان ته د روس له سابیریا څخه تر لاس لکه زیات مرغان دلته راځي چې دلته د زمي شپې تیروي خودلته مرکزی حکومت د عرب حیوادو و شیخانو ته د شکار اجازه ورکوي
دا خصوصي وس هر عرب ډیګنیټری راځي یا بل څوک راځي هغه بقاعده یو فیس جمع کوي پروش کول په دامت کې موږ تقریبا 3 کروڑ روپۍ زیاتی پاکستاني روپۍ له بار مالک ولا ځ خاص کر له عرب زواخ سي هغه فیس جمع کوي بیا وزن تقریبا 80% پورې کنټرول کړی دی موږ خاص کر زیاده بخوا له عرب راتل هغه خو بالکل کنټرول دی هغه موږ په لاس کې موږ ورته ولیاړي او څو دانی ولي
غیر دولتي موسسي او IUCN پر دغه ښکار باندې سخت خوښنی څرګندوي او وی چې د یو شمیر مرغانو نسل د ورکېدو له خطر سره مخامخ دي حمید سمسور وایس اف امریکا دی ورډیو ټلویزیون کوټه
ما خوب لیدله ما خوب لیدله نتیجه ډیر دروخی دي د پښتوالو نو ډیر خلک منکر وږي
دا د پښتنو نامرور د مومند شاعر ایواز خان دی
یو بل شعر کې وای
او پښتنه وروره خپل علاج دې مرز معلوم کا یا خو پتا کې ځړې یا بکین سر وخیږي او د پښتو ویلو نه وړي خلک من کر وخیږي
ځان تکړه کوي حسینو د ایواز خان خوب رښتیا شي
پښتو وای پښتو لیکي پښتو لولې
او بیا هم د پاکستان سیاسي پیښو ته یو نظر لکه څنګه چې مخکې مو هم په یو رپورت کې وویل د پاکستان حکومت یو کمیټه جوړ کړی ده چې هغه کمیټه د پاکستان د جمعیت علماء اسلام فضل الرحمن د ګوند سره رابطې نیولې دي څو حقوقي سره په دې باندې بحث وکړي چې د حکومت خلاف لوی د ازادي په نامه یو مارچ جوړ نکړي. په دې کې د جمعیت علماء اسلام ګوند فیصله کړې ده چې په دې برخه کې به د رهبری کمیټه فیصله ته غوږونیسي او هغوی به په دې باندې غور وکړي. خدا چې د جمعیت علماء اسلام ګوند دریز نور هم په دې حق له واضح شي. په دې خاطر زموږ همکار رحمان بونیری څو شیبې وړاندې د خیبر پښتونخوا په خوانی وزیر اعلی او د جمعیت علماء اسلام فضل الرحمن ګوند دل د یو مشر او جګپوري غړي اکرم خان دورانی سره لند مرکه کړی دا چې ساس په مرته راګرځو.
دورانی صاحب ډېر مهرباني چې وخت مرته راکړلې. زمالو باندې پښتنه دار چې ازادي مارچ په خپل نیټه باندې بکیږي کنه د مذاکراتو په وجه نظر امکان شته؟
دې کې ګل جی مونږ فیصله کړې دا چې دا په خپل مقرره نیټه باندې وي. حکومت ضرور رابطہ کړی دا او زمونږ جماعت سره د حکومت د غړو چې د کوم دی ما سره هم صادق سنجرانی را چیئرمین سینیټ چې دی سپیکر قومي اسمبلی اسد کیسر صاحب او چونکه دا اوس زمونږ د جمعیت علماء اسلام کار نه دی دا خو د ټول اپوزیشن خبره ده نو په دې حق لباندې ما سبا شپې دا رهبر کمیټي میټینګ راغوښته د اسلام آباد خپل کور کې او دا دوی دا وینا چې دا د رهبر کمیټي په مخ کې اقدام بیا بارے بر کمیټي چې علاقه یې جام مذاکرات مونږ کوو نه کوو په شد سان ډول یې کوو نو دا فیصله به اوس جمعیت علما اسلام نه د رهبر کمیټي ټول مشران ناس یو په شریکه به
کوو. اول خو لګ دار ته وایي چې اسد قیصر او سکه قومي سملې سپیکر دی یا سنجرانی چې چیئرمین دی د سنټ د صدر ته ویلي تاسو سره څه قسم ملاقات کو سیدا ته وایي؟
دوی دا ویلي دي چې وزیر اعظم صاحب زمونږ وو کسانو کمیټي جوړ کړې دا مونږ تاسو سره لیدل غواړو.
وزیر اعظم لیدل غواړي؟
وزیر اعظم وو کسانو کمیټي جوړ کړې دا د پی ٹی آی حکومت کسان دي.
ها تاسو
هغه مونږ سره لیدل غواړي؟
سوال غواړي ولې لیدل غواړي؟
خدا خو چې دوی راشي بیا یا به د دوی نه تاسو کې چې دوی سو یا چې مونږ ته کله وای بیا به درته وای او زبر خو مونږ ته دا پته نشته.
رهبر کمیټي بس کې رهبر کمیټي کې څوک دی؟
رهبر کمیټي کې بس ابا مخوتان دا خبره کې د ما چې حکومت مذاکراتي کمیټي جوړ کړی دا آیا د اپوزیشن جماعتونو د دوی سره خبرو اترو ته تیار دي یا نه دي بیا به مونږ ان شاء الله سبا ته به جناب تر سن پر کو.
رهبر کمیټه کې سوک سوک دي دارته لګوي سوک سوک
رهبر کمیټه کې زمونږ سره د ان پی رامیا افتخار حسین دي او د مسلم لیگ نن نه یا صادق صاحب دي صادق سپیکر حسن اقبال صاحب دي دا محمد خان محمود حال چې زید غاړه نه عثمان کا کړ دي دا بزینجو صرف دے طرف نہ طاہر بزینجو دے او دے آفتاب شیر پو دے طرف نہ آسم بابر صاحب دے او دے رچے دے اویس نورانی صاحب دے شاہ اویس نورانی او دا پی 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 نہ فرات اللہ بابر دے و نیر بخاری صاحب دے نو دا کسان دی جی او دا ساجد میر صاحب دے طرف نہ چے دے آغا رانا شفیق پسروری صاحب دے.
ہاں اس رہبر کمیٹی کے اپوزیشن یا مخالف گندو نے دی دا حکومت خوستاسو اعلان تاسو کڑے رہے دا آزادی مارچ خوستاسو رزینی خلقو دا دی مارچ دا برخی غصو فیصلہ ہم کڑے دا دی امکار شدے چھ سبا رہبر کمیٹی ہوئی چھ مولانا سے باوتا سو مارچو کا یورز لراش ڈی چو وقتا جلسو کا وقت نہ کئے
دا
دی پارا نہ دیجی حکومت سره خو مذاکرات وکم داوی کنه چې تاسو مذاکرات په کومو شرطونو کوي؟
او دا خو چې حکومت مونږ ته شرطونه راکړي مونږ به سلا په وکړو بیا د حکومت کوم غوښتل بیا به راکړي شرطونه کړو مونږ خو غوښتل خو به کو کني به نه کو
تاسو خو خبرې مثال په توګه حکومت ته وایي چې تاسو یو ورځ لجلسې لراشه بیا درنه یا پرلت مکوي
دا خو دوی نه دی ویلي کنه دوی خو وایي چې راځي مکره
خاصو چې مرزای
دوی وای چې تاسو ما دې مونږ تاسو مطالبه وکړي چې تاسو سم مطالبه چې هغه مونږ خبره در سره وکړو
مطالبه مو سړي اکرم دورانی صاحب
مونږ ته چې دا وزیر اعظم دې استعفا وکړي
ا دینه
پکې الیکشن دی اوسې او فوراً چې دې مخ کې انتخابات کې دې فوج عمل و دخل نه او پاین کې دې نه اسلامي دفاع چې دې د دې تحفظ غواړو
غټ غټ مطالبې دي د وزیر اعظم څوکۍ پرې خودل فوز عمل د دخل یا مداخلت چي نه بندیدل بیا انتخابات کول او په اسلامي دفات دا په یو وخت کې امکان لري چې دا ټول بومنل شي
دا خو د عین د نن دي کنه ټول شي زونه د عین تحفظ غواړو
خو خو وزیر اعظم څوکۍ پرې خودل چي دی خو یو کال شوه 15 کال لپاره منتخب شوه دی
او دغه عمر نه اهل وزیر اعظم په تاریخ کې نه لیدل او دومره کمزور حکومت او دومره نه پوهه حکومت او دومره نه لایق او دومره چې په یو کال کې تباہی کړی دا به خپل جون کې نه لیدل بنیادی سر
زه خو د دې تصدیق نه کوم زه خو تاسو
مخکې متل لیکنه چې د بنگړیوال روانو په کلو کې
ها
نو په خر باندې د بنگړی خونه یو سړی دا غسر ادا سي یو په لاس کې غو نو بیا گزار ورک چې بده کې ته جاي دي نو هغه ورته چې کا یو گزار دې بل عمر کو به څه نشته ته دې وزیر اعظم ته یو بل کال ورک به شي هم نشته
تاسو رته نو غم دې داسې په خوام شې ودی چې وزیر اعظم ما تورونه لګیدلې دي ورته ویل شې ودی چې دې ګډاګي وزیر اعظم دي کار نشي کوله نه اهل دي خو خلکو خو کار کړی دی او پاکستان روان دی پاکستان ته ولې خطر دی کوم وزیر اعظم پاتې
شي تاسو لګید تاریخ مطالعه وکي نو دومره کمزوري او دومره تباکون حکومت بنی راغلی چې په یو ملک وخت کې پورا په 28 نومبر په 29 نومبر باندې ملک تاجرانو هړتال دی پیا جام وای زمونږ په سبا کې دا پورا ډاکټرانو هسپتالونو باندې کړی دی ټیکنیشن ډیسپنسر ډاکټران دا پورا سبا په هړتال لا شلو ورځې وشله پنجاب کې ډاکټران په هړتال دي د غریب سړی ژوند ښوې دي ورښوې دي پرون مرچ چې دي مرچ مرچ کو ته بيجنې پښتون سره نو مرچ چې دي په 400 روپے کیلو شل دا وړو او دا وړو بوجي چې دا په 4500 باندې شلا اوس نور چې دا ټماټر او د دالو ته پوسو کې نو نور څو هغه نه لې وی چې ته روټي ته شنه شو مندلې او په 400 روپے چې ته مرچ والے او 500 روپے دې دیړي نو خوې بس
مبا
دا ټول هغه سيزونه دي چې په دې کې بیروزګاری ده په دې کې مهنګایي ده په دې کې د ګورنمنت ټول اوس زمونږ د ملکي غوټې انډستري دا کرول او د هونډا سیټ دا ګاډو وا هغه کارخانه بندې شلې او 5000 او 1500 نو کارانو هم د نه وتل انډستریل سټیټ کې دی د فیصل آباد هم کمل بندې
مولانا صاحب راغه استاد کور ته راوړی
اخیرے
تپوس نو کوم د لشکر اسلام باندې پابندی خبره کوي دی باندې سوای
دا جی دا الیکشن کمیشن زمونږ په کتاب کې دا او مونږ چې رجسٹریشن دی پاره کې انصار الاسلام دا وردی خړه دا رجسٹر دا اسی هغه دی هغه ولا ټیزونه دي
نو دې باندې پابند نشي لګیدل تاسو وای
نه ولې دا کوم الیکشن کمیشن مونږ ته اجازه تر کړی دي
مولانا صاحب تاسو کور ته راغی تاسو سره ملمنه تاسو وخت نور نه خلم ډیره مهرباني
او عزتمن
ډیره مهرباني محترم اکرم خان دورانی صاحب
دا د وی او ای دی واخ پرونه ده زموږ پروګرامونه په ویب پاڼه او سوشل میډیا باندې لیدلای او اوریدلای شئ د ویب پاڼې پته ده www.voadivanews.com یا را سره په سوشل میډیا باندې ملګری شئ @voadiva باندې که زموږه خبرونه کې برخه اغستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده 0202-205-003
ډیوه ډیرو قدرمنو لیدونکو او اوریدونکو زمونږ دغه یو سات خبرونه په همدې ځای پای ته رسیدله زه د خبرونې کوربه فواد لامی او د خبرونې پروډوسر محمد عالمگیر له تاسو نه اجازه غواړو په څو شیبو کې به زموږ همکار وکیل خان له یو شمېر میلمنو سره تاسو په خدمت کې وي او تاسو به یو بل خپل پروګرام وړاندې کړي تر بیا تاسو په پاک خدای سپارم ښه شپه